ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې لري او سلامونه و منئ. په چین کې روانې د اقتصادي لویو طاقتونو غونډه هغه غونډه چې پکې د پاکستان په اړه ویلې شوې دي چې دغه تکي وسلواله ډلې پټن ځایونه لري د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب دله هم راوړي. د خپرونې پر وروستۍ نیمه کې به د مشال راډیو وی مجله واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي د سیمهیز امنیت ملاتړ کوي. روسي ولسمشر ویلي دي چې کېدای شي په خپل هیواد کې نور امریکایي سفارتکاران هم کم کړي او امریکا وایي د شمالي کوریا خلاف زغم په ختمېدو دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو په غونډه کې ویل چې هیواد دی گاونډي ملکونو سره د برابرۍ په کچه خپلې اړیکې غواړي. هغه ویل په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې تېر ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودې ټولنې هیوادونو ویل پاکستان میشتې وسلوالې ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ دي او هغوی چې د دوی ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال دواخان مینپال نن مشال د ریډیو ته وویل دوی د دې هیوادونو د دریز ستایي.
تروریزم خطر دی او د دغه خطر سره مبارزه د سیمې او نړۍ ګډ مسولیت دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې چې بې ساري سرسندنې کړي دي د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي. نو په کار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د ملاتړ ترڅنګ په خپله برخه کې مسولیت هم ده.
په بریکس ټولنه کې چین، روس، هند، برازیل او جنوبي افریقا شامل دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا وسلوالو د پاکستانی پوځ یو کرنل په ګډون درې پوځیان وژلي او درې نور یې ټپین کړي دي. د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پولیس سره نږدې هغه مهال وشوه چې وسلوالو پر ګزمه بوختو د پوځ په ګاډو ډزې وکړې. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د سعودي عرب په مکی ښار کې تیر شپه لسګونو پاکستانی حجیانو د پاکستانی مشن په مخ کې مظاهره کړې. دوی اعتراض کوي چې حکومت ورته د ژمنې سره سم د منا او عرفات ترمنځ د ټرین سهولت نه دی ورکړی. هلته موجود د مشال ریډیو خبریال وایي په مظاهره کې نږدې 200 کسان حاضر وو. همدلته د پاکستان د حج وزیر سردار یوسف حاجیانو ته ډاډ ورکړی چې که څه هم د دې ټرن برابرولو ذمواري د سعودي عرب د حکومت وا خو اوس چې دا کار نه دی شوی دوی به هر کس ته 250 ریاله واپس کړي. دا په داسې حال کې دا چې له نن څخه د پاکستاني حجانو د واپسۍ لړۍ پیلېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 44 غنټو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 140 وسلوال مخالفین ودل شوي او 48 نور ټپین شوي دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب، کندوز، جوزجان او هلمند ولایتونو کې شوي دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو څخه یو اندازه وسلې هم لاس ورغلي دي او ځینې ماینونه هم شند شوی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد حق لري چې په مسکو کې د امریکې سفارتي کارکونکي نور هم کم کړي. هغه نن په چین کې خبرګان ته ویل مخکې تر دې چې روس په دې اړه څه پرېکړه وکړي انتظار کوي چې حالات کمې خواته ځي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت ته به حکم وکړي چې امریکایي چارواکو خلاف له دې وجې عدالت ته لاړ شي چې د دوو روسي سفارتي ودانیو کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی. امریکې د پوتین د دې خبرو په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي وو چې په سان فرانسیسکو کې د روسي کنسولیټ او واشنگټن او نیویارک کې د تجارتي سفارتي اړیکو لپاره استعمالیدونکو ودانیو کنټرول په خپل لاس کې اخیستل نامناسبه کار نه دی. تر دې مخکې روس حکم کړی و چې امریکا دې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 1455 سفارتي کارکوونکي کم کړي. په برما کې د روهنجیا مسلمانانو پر ضد د تشدد استعمال په خلاف د نړۍ بلابیلو هیوادونو غږ پورته کړی دی. مسلمانو هیوادونو ویلي چې دوی به ملګرو ملتونو کې دا مسله راپورته کړي. له تېرې میاشتې راهیسې د رپورټونو تر مخه له 400 څخه زیات روهنجیا مسلمانان وژل شوي دي. ایران او ترکیه پرون دا تشدد نسل وژنه وبلله. د رپورټونو له مخې له 90 څخه زیات خلک خپل کورونه او کلو پرېښودو ته مجبور شوي او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي. د میانمار یا برما حکومت د ملکي وژنو او د کورونو لوسزولو پړه په اسلام پالو وسلوالو ډلو اچولې د خود بشري حقوقو څارونکو ډلې او روهنجان وای د برما پوز غوړې د وژنو او کورونو د سوزولو د کمپاین په وسیله دوی خپل مینو وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وایي هیواد یې په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د شمالي کوریا خلاف یو نوی قرارداد وړاندې کړي او غواړي چې بل اونۍ په سلامتي کونسل رائے ورکړي. دا خبرې هغې تر دې وروسته کړې چې د رپورټونو تر مخه شمالي کوریا په دې وروستیو کې ایټمي ازموینې کړې دي. د روس کورونو چارو وزارت نن له مسکو بهر په یو ښوونځي سکول کې د یو ځوان هلک د ډزو په اړه خبر ورکا ویل چې هغه د ګرنیچونو په غورځولو سره 4 کسان ژوبل کړي دي. د روس سرکاري اژانس ټاس د کورونو چارو وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې پیښه د پلازمینې مسکو په شمال ختیځ سیمه کې شوې ده. روسي رسنیو دا هم ویلي چې حمله کوونکی پیژندل شوی او یو ځوان هلک دی چې کېدای شي عمر یې 15 کلونو خواوشایي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حالو د پیسو بای وي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 ګروپ یې خستل کیږي او 106 ګروپ یې شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپیه 80 پیسې او 115 روپیه 10 پیسې. یو پاوند 115 روپیه شل پیسې او 115 روپیه 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپیه 55 پیسې او 28 روپیه 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپیه 90 پیسې او 23 روپیه. یو افغاني 1 روپیه 50 پیسې او 1 روپیه 80 پیسې. او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته ورګي خبرونه درته زمونږ همکار بشیر کواخ او د موسم حال او د کرن صوبې مو د احمد الله ناوري دی. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. په چین کې رواني د بریکس هیوادونو په غونډه کې پاکستان په اړه ویل شوې دي چې د غلطا ترهګر پټنځایونه لري. نو یو کارپو حسن اسکری وایي
پاکستان پہ ایک سفارتی دباؤ تو بڑھتا ہے.
د پاکستان الیکشن کمیشن هارون ویان هارون شنواره وای چې په دې نګدو کې دوا سیاسي ګوندونه ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن دوی سره رجسٹرډ نه دي.
نو الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دوانه پارٹی نه رجسٹر کړی دي او نو زمونږ انویسټمنٹ شوی دی او نو دوی زمونږ سره کوم نشان الاٹ کړی دی.
په باجوړ کې د ټرافیکی پیښې زیاتې شوې دي. نو په ولس کې دا آگاهه مهم شروع کیږي.
روزانه بنیاد باندې تقریبا 2-3 کیسونه چې راځي کوم چې د میاشتې تقریبا 6 پورې کیسونه جوړیږي چې خلک چې دي هغه هم دومره آگاه نه دي د ټرافیک اصولو نه.
د خبرونې پر وسته نیمه کې به مشال ریډیو مجله واوري. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی اوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د نړۍ د 15 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو تنظیم بریکس په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو القاعده او داعش سره سره حقانی شبکې لشکر طیبه جاش محمد تحریک طالبان پاکستان او ځینې نور وسلوالو ډلو تاوتریخوالي غندلې دي. چین چې په بریکس تنظیم کې شامل دی او د پاکستان نږدې ګاونډي ملګری ملک ګڼل کیږي. په لومړي ځل دې تنظیم په خپل بیان کې په پاکستان کې میشت جیش محمد او لشکر طیبه ډلې هم وغندلي چې هند یې په خپله خبره کې په تاوتریخوالي تورنوي. نور تفصیل احمد الله.
د ګل پورس په چین کې شوې د بریکس تنظیم چې پکې برازیل، روس، هند، چین او سویلي افریقا شامل دي سرمشریزي غونډې وروسته جاري کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه ری پیښو کې ککړ تنظیمونه او یا له دوی سره مرسته کوونکي د خپل منطقي انجام ته ورسول شي. په درې څلوېښت پاڼو مشتمل اعلامیه کې ویل شوی دي چې تر هغه ری خاتمه کول اول د اړوند حکومت کار دی او په دې برخه کې نړیواله همکاري هم باید د اړوند هیواد د خپلواکۍ نه زیانمنولو او نه لاسوهنې لمخې. چین چې په بریکس تنظیم کې شامل دی او د پاکستان نږدې گاونډي ملګری ملک ګڼل کیږي په لومړي ځل د تنظیم په خپل بیان کې په پاکستان کې میشت جیش محمد او لشکر طیبه ډلې هم وغندلې چې هند یې په خپل خاوره کې په تاوتریخوالي تورنوي. هند یو ځل پخوا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتلی وو چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر نوم د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي خو چین یې مخالفت کړی وو. د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې چین هم وس غواړي چې پاکستان د یادو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې ډلو د کاروایانو بدې اغیزې په چین هم پریوزي.
پاکستان کو ایک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے.
پاکستان دی په مثبت طریقے سره د حالاتو جاج واخلي او د داسې قسمت تنظیمونو دلتا موجودګي زموږ په ګټه نه ده بلکې د دې په منفي اثرات پریوزي او ګڼم چې پاکستان لا د داسې ټولو تنظیمونو پر ضد کاروایی کول پکار دي.
په لاهور کې د دفاعي او بارانو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د بریکس لخوا د جیش محمد او لشکر طیبہ غندل د هند سفارتی بریا بلی او وائی
پاکستان پہ ایک سفارتی دباؤ تو بڑھتا ہے اب
دی لوجی پر پاکستان سفارتی دباؤ با زیادتی کی خدا پا قتل شیچی دا چین دا پالیسی صرف تر بریکس تنظیم محدود دا کنه پا مل متحد کی با ہم پا خپل دریس و لالوی زک چی ہند با دا خپل دی کامیابی روز تو دا کوشش کوی چی کل ہم دا ملگرو ملتونو دا تراہگاری پر زی تا کمیٹی غنڈ کی گی نو بیا با پا کی خپل زلو غختنا راپورتا کوی.
واضح دوی چې د اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان په واشک سیمه کې په امنیتي سرتیرو باندې بریټ شویل په دې اړه باندې تفصیل ایوب ترین راکړي.
تیر ماښام د ایران او پل ته څیرمه د پنجګور او واشک ولسوالۍ ترمنځ د شنګر په غرنۍ سیمه کې د سرحدي عسکرو یو قافله هغه مهال تر برید لاندې راغله کله چې هلته لاله مخه وسلوال کسان مورچزن او په قافله درنه وسله وکارول. د برید په نتیجه کې د کرنل عامر په ګډون دوه عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د جګپړو چارواک په وینا چې وروسته په پیشه کې ټپیان سمدلاسه د علاج لپاره د کوچو ملټري روغتون یا سی ایم ایچ ته رسول شوي دي. بل پلو ته سمدلاسه په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر او انتظامی چارواکي واغځای ته رسېدلي او د مشکوک کسانو د پلټنې لپاره یې عملیات پیل کړي دي. خو د وروستیو اطلاعاتو پورې څوک نه و نیولې او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیشپړه په غاړه اخیستې وه. د خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه مخه هم په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ضد دغه ډول بریدونه شوي دي چې زیاتره ذمېداري یې بلوڅ وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې ده. دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري د پیش په کلک سره غندنه کړې او دا د وسلوالو ډلو له لوري یو بوزدلانه حمل ګڼلې دي او زیاته کړې ده چې سرحدي عسکر به په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر تر هغه وخته پورې خپلې هلې ځلې روانې وساتي چې تر څو یې په بشپړه توګه ټوله وسلوالې ډلې د منسخه نوي وړي. بلخوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکچی هم د پنجګور د پیشې په کلک سره غندنه کړې او ویلي دي چې سرحدي عسکرو په سیمه کې وسلوالې ډلې مخ له ډېرې کمزوري کړې دي چې له امله یې اوس دوی مخامخ نه بلکې و پټ وارو کولو ته اړ کړي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. د کراچۍ پولیس وایي چې د دوشنبه په ورځ یې په دغه ښار کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان څلور وسلوال وژلي چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ ول. دغه چارواکي همداشان دعوه کوي چې په وژل شو ترهګرو کې یو د تحریک طالبان پاکستان د مشر فضل الله نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزئی په وسلوال برید کې هم ملوث وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې زبی شفق را لېږلی.
د پاکستان د سنسپې په مرکز کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي په دې ښار کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان څلور غړي وژلي چې په دوی کې یو تن په سوات کې پر ملالی یوسفزئی په برید کې هم ملوث و. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر راو انور په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل له څو ورځو راهیسې داسې معلومات ترلاسه کړي ول چې ځینې ترهګر د کراچۍ ښار قید آباد نومي سیمه کې ترهګر چې بریدونو پر پلانولو اخته دي. نوموړي زیاته کړه دوشنبه په ورځ ترلاسه شوو معلوماتو پر مټ په دغه سیمه کې عملیات وکړه چې په نتیجه کې له پولیس سره په نښته کې څلور وسلوال ووژل شوه. د راو انور په وینا وژل شوي ترهګر د تحریک طالبان پاکستان سوات څانګې غړي دي او په خبره یې په وژل شوو کسانو کې یو کس خورشید د تحریک طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزئی په وسلوال برید کې هم ملوث و. نوموړي همداشان وویل وژل شوي ترهګر پر ملالی یوسفزئی پر برید سربیره پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې هم ککړ و.
ابھی چار لوگ مارے گئے یہ ٹی ٹی پی
دیوی سلور کسان وجل شوی چھے تحریک طالبان پاکستان غڑی دی پا دے کہ یو کس خورشید نمیگی چھے تحریک طالبان پاکستان دا مشر ملا فضل اللہ نزدیخ پلوان دے تا پر ملالی یوسف زی پا برید کی ملاوی سو پس بات کے پر امنتی زوا کنو ہم پر دیر بریدن کی ککڑو. ملالی یوسف زی دی خیبر پختون خواد اس بات اسی دن کدار چھے 2012 ملادی کال دا اکتوبر میشت پر نحامانی تا پر وصلہ والو پس بات کے آغا وقت بریدو کر چھے خونزی کور تا پلاروا. په دغه برید کې هغه له خپلو دوو ټولګیوالو سره یو ځای ټپي شوه چې بیا وروسته دغه وسلوال برید مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. ملالی یوسفزئی تر برید وروسته د درملنې لپاره انګلستان ته لاړه چې دا مهال د خپل کورنۍ سره یو ځای په همدغه هیواد کې اوسیږي او د ماشومانو د تعلیم په لړ کې نړیواله مبارزه کوي. د یادونې وړ ده چې ملالی یوسفزئی په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تعلیم په لړ کې د مبارزې له امله د امن نوبل نړیواله جایزه هم وګټله.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په دې نږدو کې په پاکستان کې دوه هغو وسلوالو ډلو چې ملګرو ملتونو او نړیوالو هیوادونو په بندیزونه لګولي دي لکه جماعت دعوه او انصار الامه، د دغو مشرانو اوس نوي سیاسي ګوندونه جوړ کړي دي چې د یوې نوم ملي مسلم لیگ دی او د بل اصلاح وطن. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په دې نږدو کې د کلادم وسلوالې ډلې لشکرې طیبه او جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د بلې وسلوالې ډلې انصار الامه مشر فضل الرحمن خلیل چې په ترتیب د ملي مسلم لیگ او اصلاح وطن په نوم باندې سیاسي ګوندونو جوړولو اعلان کړی دی، تر دا مهال دغه ادارې دوی سره رجسټرډ نه دي. د مرکزی الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې مشر هارون شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ملي مسلم لیگ د رجسټریشن لپاره دوی ته د اختر نه مخکې درخواست ورکړل شوی دی خو لا پریکړه پرې نه ده شوې.
نو الیکشن کمیشن آف پاکستان دا دواړه پارټیان رجسټر کړي دي او نو زمونږ انویسټمنټ شوی دی او نو دوی ته مونږ څه قسم نشان الاټ کړی دی. الیکشن کمیشن آف پاکستان چې یو آئینی اداره ده د پاکستان، سیاسی ګوندونه رجسٹر شوی دي، نو یک نه ملی مسلم لیگ شته دی او نه د بل پارټی.
د کله نه چې په پاکستان کې په فعال وسلوالو ډلو د دغه هیواد او نړیوالو ادارو او هیوادونو لخوا مالی بندیزونه لګول شوي او دغه ډلې کلادم ګرځول شوي دي، نو مخکې به د بندیزونو نه پس د خپلو فعالیتونو او چندو راغونډولو په مخه د خیر ښېګړې ادارې جوړولې، خو اوس یې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. په پېښور کې مې څېړنکار رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل چې کلادم وسلوالو ډلو ولې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. نو نوموړی وایي
وسلوالو ډلې چې کومې نو هغې اکثر داسې کار کوي چې د خدمت خلک یو شوبه هم دوی را ټینګه کړي او د هغې مختلف نومونه منځ بیا دوی وایي چې مونږ د خلکو خدمت کوو د فلا. زما خیال دی چې دا خو دوی یو لار ځان له پیدا کوي چې دوی خپل فعالیت کوي. چندے ہم راغونڈے قانونی غونډه کې دي ځان شکل ورکې دا خو د دې غټ مقصد دی او دې بزان بیا رسی میډیا ته هم خلکو ته هم په ټاکنو کې هم ممکن به سی سو اخلي او که دې تش دغه نوم استعمالي او بیا په ټاکنو کې هم څنګه اخلي نو بیا خو می فیصله کړی دا چې دې به سیاست کوي نو دا بیا دې نور اغراض او مقاصد دي نور دې ارادي دي
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې دوی سره د سیاسي ګوند رجستریشن یو ځانګړی طریقې او شرطونه دي او چې کوم ګوند هم په هغه شرطونو پوره وخیږي نو مونږ یې رجسٹر کوو خو د دغه ادارې په خبره تر دا مهال ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن ګوند یاد کمیشن سره رجسٹرډ نه دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو سبا به په اسلام آباد کې په مهم ملکونو کې د پاکستان د سفیرانو کانفرنس کیږي چې په بخنه غواړو اوریدونکو په اسلام آباد کې دا مهال په مهم ملکونو کې د پاکستان د سفیرانو کانفرنس روان دی په کوم کې به چې درې ورځو پورې جاری وي په دې کانفرنس کې به خارجه پالیسي او ملکونو سره پر اړیکو خبرې کیږي د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس دی خو د کارپوهانو په نظر په اوسني وخت کې دا ډېر مهم کانفرنس دی د دې پاړه نور او روز زمونږ د خبريالې رابعه اکرم خان دا راپورت
دا کانفرنس به د پینسم نه تر اوم سپتمبر پورې جاری وي د لړکی د تیر زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر بیان نفیس سیکریا ویلی وو
سلیکټډ امباسډرز اف پاکستان
د پاکستان منتخب سفیران به د کانفرنس کې ګډون کوي د پای غونډې مشري به وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي د خارجه ځینې مهم امور په اړه به د کانفرنس کې بحث کیږي د پاکستان خارجه وزیر خپل څوکۍ سمبالولو سمدستي پس دا فیصله کړې وه چې د سفیرانو کانفرنس به راغواړي
تیر کال هم د منتخب سفیرانو غونډه رابلل شوې وه چې پکې هند چین افغانستان امریکا ملګرو ملتونو ویانا او روس کې کارکوونکي د پاکستان سفیرانو ګډون کړی وو خو دا کانفرنس په داسې وخت کې کیږي چې تیره میاشت امریکې لخوا د سیمې افغانستان په اړه نوې پالیسي اعلانولو پر وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان خبرداره کړی وو چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه اوس نوره خاموش نشي پاتې کېدی پاکستان د امریکې نوې پالیسۍ په اړه خپل سخت رد عمل ښودلی وو او ویلي وو پاکستان دا تورونه ردوي د لړکي پخواني سفیر او بهرنیو چارو کارپور سمشام مومن وایي چې داسې کانفرنسونو کې ګاونډي او نور ملکونو سره په معاملو خبرې اترې کیږي
پاکستان طرف وارننگ ورکړی دی تاسو سپورټ ختم کړی دی افغانی اکبر کو دا ټول لوی خبره په دغه یو بیا چې کوم دی د هند سره چې کوم تعلقات خراب شوي دي دغه خبرې به بیا د ایران سره چې کوم ټینشن راغلی دی دا خبرې به هم افغانستان سره چې کوم حالات خراب شوي دي په پوله باندې دې چې کوم امپیکټ وی په سی پیک باندې ون بیلټ ون روډ باندې په امن باندې په سټیبلټی باندې دا خبرې به وي
په خواني سفیر بیرستر زئی سعید په وینا چې د داسې غونډو د لارې سفیران وزیر اعظم سره معلومات شریکوي او ورته تجویزونه هم ورکوي
یونایټډ سټیټس خپل پالیسی ریویو کړي دا وی هم خپل پالیسی به ریویو کوي دا چې څه د انوایز ویوز دی ولې چې هغه داسې کروشل ځایونه کې دي چې هغه اډوایس ورکول شي نو دې لپاره دا کانفرنس انپوټ به دوی به ورکړي خپل انوایس
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس دی او تیر کلونو په شان سخت کال هم رابلل شوی دی
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو باجوړ قبایلی سیمه ته هلال احمر باجوړ د باجوړ جنسای هلال احمر اداره وای چې باجوړ کې هر میاشت له 500 زیاتې ټرافیکی حادثې کیږي چې وجه یې د ټرافیک د قانون نه ناخبرتیا ده دوی وای چې تر 80% پورې ګاډي پکې نان کسٹم یا ټیکس نه بغیر راوتلې دي چې زیاتره ورته ماشومان ناشتوي او چلوي ولې پولیټیکل انتظامیه هم منصوبه لري چې د ټرافیک د قابو کولو لپاره کومه منصوبه جوړه کړي په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي
پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی منصوبه لري چې په سیمه کې د ټرافیک قانون جوړ کړي د دغه گاډو د ډرایورانو څارنه به تربیه شوي ځای لیویس فورس غړي کوي چې ګنې کوم ماشوم یا بغیر له ډرایورۍ د لایسنس څخه څو گاډې نه چلوي څو ورځې وړاندې هلال احمر پاکستان باجوړ څنګ هم په دې لړکی یو مهم شروع کړو چې دوی د ټرافیک په اړه خبرتیا مهم وو د یادې ادارې لخوا د راغون شوي معلوماتو تر مخه په سیمه کې هر میاشت له 500 زیاتې ټرافیکي حادثې کیږي چې وجه یې یوازې د ټرافیک یا د گاډو د چلولو قانون نه خبرتیا ده دغه اداري ایجنسی سیکرټری شاه حسین وای
روزانه بنیاد باندې تقریبا دو درې کیسونه شرازی کم چې دنیاشتې تقریبا شپېتو پورې کیسونه جوړیږي کې خلک چې دی هغه دومره آگاه نه دی د ټریفیک اصولونه نو دې په وجه باندې موږ هلال احمر پاکستان موږ دا ذهن تم خیال رالی چې د باجوړ خلک په ټریفیک اصولو باندې پوه شوی نه نو د ټریفیک مسلې چې دی هغه نه حل کیږي
بل خو د سیمه اوسیدونکو ډرایوران هم وای چې په سیمه کې د نان کسټم یا بغیر له ټیکسونو راوتلې ګاډي زیات دي نو زیاتره وختونه ورته ماشومان ناست وي او چلوي سبزلی خان هم د باجوړ اوسیدونکو یو ډرایور دی او وی ویل
کوم ماشومان د 10 کال عمر کوي دې کسان قانوني کاروي وساتې نو به ورته چې دا څنګه ماشومان یې ګاړو تر وځي کدن نه زه نه دا خپل کار نه کوي د سکول نه پټ شوی د پلار ګاړه نه وځي مطلب کوم دی چې کاروي وشي
په باجوړ ایجنسی کې پرډیکل انتظامی هم په لړن وخت کې د ټریفیک لپاره د قانون جوړولو منصوبه لري د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس میجر رحمت ګل وو ویل
پورټیکل جنډ دې لپاره نه یو پروګرام جوړ کړی دی هغه ټریفیک والے او ته مقرر کړی چې الله دې لپاره تنظیمات روان دي چې سی ویډیو سټیږي ګر څنګه چې زه خبر کې دا نظام دی د قسم ته دلته کې دا نظام دی دا غیر خپل وردی دا کوشش کوي چې دا سب نور وځي
د سیمې د ولس پوینا چې باجوړ کې د ګاډو شمیر اورس پورس زیاتېږي ولې سرکونه لا هم هغه واړه دي چې په خو جوړ شوی نو که حکومت د ټریفیک د قابو کولو لپاره کومه منصوبه جوړ کړه نو ممکن ده چې حادثي کم شي شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان جلال آباد ښار ته د جلال آباد ښار په امیر شهید بن کې هر ورځ په سلګونه تنه په نشئی توکو اخته کسان ورټولېږي او ټول ورځ ډول ډول نشئی توکي استعمالوي د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي د نشئی توکو آزادانه خرڅلاو او نشئی توکو د استعمالونکو په شمیر کې زیاتوالی راوستي دي بلخوا چارواکي وایي چې د دوی امنیتي منصوبین وخت نا وخت د نشئی توکو پلورونکو نیسي او د قانون منګولو ته سپاري نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکې
د خار اوسیدونکو په سیمایزو چارواکو تور پوری کوي چې د نشئی توکو د پلورونکو په وړاندې اقدام نه کوي نشئی توکي په آزاد ډول پلورل کیږي چې له عمله د روغدو کسانو شمیره ورستر بلی مخ په لوړېدو ده اجمل امیر شهید بن تسیر م دکانداری کوي د دې یادې ستونزې په اړه وایي
دا کوم کسان چې دلته اوس خلک راځي او د دیوال خوا کې تاسو خپل غوړې نو خلک غوړې په ډیر تعداد سره خوډرین موجود دی او نشي کوي ار صدا د ښکارا خرچي او ټیکس خلک چې څوک ورغی حکومت د بارم آزاد دي ارشاد آزاد
په نشئی توکو اخته کسان هم د دغه ناوړه توکو پر خودو ته لیواله دي خو ګود محالی درملنې ته اړتیا لري چې دوی ترې به برخي دي دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زه ولې نه غواړم چې هسپتال ته زلاړ شم عزیزان روغ کوم پیش وی زه خپل وجود روغ کوم ورسېدلې زه د نور لنیسیت وکم چې ور نور بس ته نور دا شی مکه وای
خدای ور دیوالو چې هغه سره ګرځیدم نو هغه په دې شی باندې راواړ او چې خبرېدم دې کې زړوب شوی اوس غواړم چې پرې د مخولکا دومره چې تو وسیله جوړې نه سره او سره مو دغه د مشغولې نه مونږ به تی بچ او جون خو می تبا ته به هر څه ته به شو عزت جون هر یو شی
سره لدی چې په جلال آباد کې د نشئی توکو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره روغتون پالیت کوي خود دوی د فعالیت سره سره به هم په نشئی توکو د اخته کسانو شمیره ورستر بل لوړیږي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست ویاند انعام الله میخیل وایي چې دوی د ګڼو معتادینو درملنه کړي خو د سالم مصروفیت د نشوالي له امله یې بیرته نشئی توکو ته پناه وړې ده
پالیسی دا چې یو موتاد باید در 15 کال مخکې په درملنه کې وساتل شي او دې وروسته باید دا یو عادي انسان ته توګه ټولې څنګه تاسو د نورو ادارو هم دغه ځکه مسولیت شته دی هغه ته بیا پر وخت باندې د نشئی توکو رسیدنه دا غي وزګار پاتې کېدنه بیا دوی په موتادیت باندې اخته کوي
د موتادینو په خبره په جلال آباد ښار کې نشئی توکي په آزاد ډول پلورل د دې سبب شوی چې دوی عمل پر خودو ته نه پریږدي خود ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی وایي چې امنیتی منصوبینو وخت نا وخت د نشئی توکو پلورونکو نیولی او د قانون منګولو ته یې سپارلی دي
زموږ امنیتی ارګانونو هر محل هڅه کړې ده هغه کسان ونیسي څوک چې په ښار کې کشف شي چې دوی نشئی توکي پلوري هغه نیولی دي د قانون منګولو ته سپارلی زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه کار کوي په دې برخه باندې تر څو غصري سرچینې پیدا کړي چې له کومه ځایه دغه توکي پلورل کیږي تر څو د پلور مخه ونیول شي. په ښار کې
بل خوا شنونکي په دې باور دي چې په ننګرهار کې د نشه یي توکو کرکیله هغه څه دي چې په جلال آباد ښار کې ډیری ځوانان په بیلابیلو نشه یي توکو روږدي کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي او اوس د خبرونو لنډیز د بشیر کواخنه.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو په غونډه کې ویل چې هیواد د ګاونډي ملکونو سره د برابرۍ په کچه خپلې اړیکې غواړي او د سیمې امنیت ته ژمن دی. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې تېره ورځ په چین کې د بریکس په نامه مخ پر ودې هیوادونو ټولنې ویل پاکستان میشته وسلوالې ډلې د سیمې امنیت لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي او هغوی چې د دوی ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا وسلوالو د پاکستانی پوځ یو کرنل په ګډون درې پوځیان وژلي او درې نور یې ټپین کړي دي. تر اوسه کوم وسلوالو ډلې د دې حملې ذمه‌واري نه ده اخیستې. د سعودي عرب په مکې کې تیره شپه لسګونو پاکستانی حاجیانو د پاکستانی مشن په مخ کې مظاهره کړې ده او اعتراض یې کوي چې حکومت ورته د ژمنې سره سم د منا او عرفات ترمنځ د ټرین سهولت نه دی برابر کړی. هلته موجود د مشال ریډیو د خبریال په وینا د پاکستان د حج وزیر سردای یوسف د حاجیانو تر ډاډ ورکړی چې دوی ته به خپلې 250 ریاله پیسې واپس کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې 140 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 16 نور یې ټپین کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد حق لري چې په مسکو کې د امریکایي سفارتي کارکونکو نور هم کم کی. هغه نن په چین کې خبر اعلان ته ویل مخکې تر دې چې روس په دې اړه څه پرېکړه وکړي انتظار کوي چې حالات کمی خواته ځي. تر دې مخکې اهم روس ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې به د امریکا 455 سفارتي کارکونکي کم کی. د دې په ځواب کې امریکایي چارواکو حکم وکړ چې په سان فرانسیسکو کې د روسي کنسولیټ او واشنگټن او نیویارک کې د تجارتي سفارتي اړیکو لپاره استعمالیدونکو ودانیو کنټرول دوی په خپل لاس کې اخلي. او د روس کورنو چار وزارت نن له مسکو بهر په یو ښوونځي اسکول کې د یو ځوان هلک په ډزو کې د څلورو کسانو د ژوبل کېدو خبر ورکړ.
او اوس د ونی د خبرونه درته وړاندې کوو د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه مې قبول کړئ. دا غږ د یو مسافر خبریال دی چې تر تاسو د چک جمهوریت له پراګه درسیږي. د محترم سلیم راز سے په دې شیرونو پیلو چې وای اباسین می د والګا په غاړه یاد شو. بل وطن کې خپل وطن څومره زړور دی. د تاتار خوبانو هم را نه هیر نکړو. راز چوپ شه، پیښور خو پیښور دی. سلیم راز دا شیرونه په 1980 کال کې هغه مهال لیکلو چې د تاتارستان په سفر تللو. د نوموړي سو نور شیرونه بیا په دې ډول دي. د دیدن ګټې متاوان کړي دي، مولا پنی مشپازان کړي دي، خلک تیر وخت پسې لاسونه مروړي، وختونه موږ پسې ارمان کړي دي، او په ما چې مړې نو ژوندې څنګه یې، عجب تپوس رانه جانان کړي دي. د سلیم راز صاحب یاد دی په خیر وی. ژوند لکړاونو لري او هوسا اوسه. د تبرک په توګه مو داوی پر شیرونو مجله پرانستله. اوس مو پام هرې مرکې تاړوم چې د افغانستان د خوږژبې شاعر مولانا محمد علیم بسمل سره مو کړی ده. دوی د لوګر ولایت سره تړاو لري. دینی زده کړې په پاکستان کې کړې او دا مهال په افغانستان کې نور زده کوونکو ته دینی زده کړې ورکوي. لډیر وخت د پښتو شعر او ادب سره مینه لري او په خپل هم ډیر خسته او خواږه شعرونه لیکي. مولانا بسم الله د دینی علم ترڅنګ د شعر خپيره هم ملګری کړي او دومره شاعري تری بودا کړي چې دوه کتابه تری چاپ کړي دي. لومړی کتاب یې د هوري طالب جان نومېږي چې د افغانستان قلم ټولنې خپور کړي دی او بل کتاب یې چې په دې وروستیو کې خپور شوی د پنځشنبه ماسپخین نومېږي. په کندهار کې سالنګ خبرندوی ټولنې دا کتاب خپور کړی دی. دا چې وروستي فعالیتونه څه دي په دې مرکه کې به ترې واورئ.
السلام علیکم عامر صاحب، زه هم تاسو ته سلام وایم او د خپل غږ سره افغانستان ته هر کله راځي.
ډیر زیات مننه بسم الله صاحب. ډیر وخت شو د مشال رادیو لپاره متاثر خبرې نه دی کړې، نو یو څه چنوي ادبي کارونه مو کړې، پاغه باندې خپل رڼا واچوي. په تیر سم حال کې تیر یو کال دوه کې په کوم ادبي کارونه بوخت وای تاسو؟
زه خو له خوب نه، له ډوډۍ نه، له خبرو نه، حتی په دې خبره به ګناګار هم سم چې اگر که دا هم عبادت ده، د مطالعه د عبادت نه مم مطالعه ډېره ده. خو اکثر وخت به په مطالعه کې تېرېږي او څنګ ته لیکل هم کوم، نو په دا دوو کلونو کې مې یوه ټولګه تیاره کړې ده. ګلبشری دما همیش تا ته سلام دی، د چاپ لاندې د چاپېږي به. او دا دریو سلو دو کاله مخکې د امام رباني صاحب مکتوبات مې پښتو ته وژباړل، هغه هم لا چاپ شوی نه ده. او سږ کال مې د پسرلي نه تر اوسه پورې یو بل کتاب لیکلی ده، وطنیت د علامه اقبال په اثارو کې. نورې خورې وړې مقالې ما لیکلي دي، خصوصا د ندوي صاحب بعضې مقالې مې ژباړلې دي.
دا خو نو نام خدا تاسو ډیر کارونه کړی او تاسو غوندې شخصیت نه دمداسي د لویو کارونو هله هم کیږي. پښتو ادب او پښتو شاعري تاسو خدمات د چانه پټ نه دي، دوستان و نور هله هم لري چې د بسم الله صاحب نوی اثر مخه تراشي. زمونږ اوس مهال ځنی لیکوال او شاعرانو نه دا ګیله کیږي چې په خو به لیکل ډیر کول بسم الله صاحب، وینن سبا دی فیسبوک چې دی یا تمبل کړل او یا لارې بدل کړل. مثلا په فیسبوک کې دوه درې کرښې ولیکي، بیا غا لایکونه او کمنټونه شمار، یا غا اصلي دنده تی پاتې. بسم الله صاحب باندې فیسبوک خدا تاثیر نه کړ؟
زه خو اگر کې دې کوم سیمه کې سي زه پاتې کېږم او د ژوند شپې ورځې تېرومه ته فیسبوک کار نه کوي، خو که داسې سیمه کې هم میش سم چې فیسبوک کار وکړي نو کېدای شي، بلکې سل په سلو کې دا ویلی شم چې د فیسبوک دنیا ته به لاړ نه شم، ځکه چې هغه د ډېرو وزګارو خلکو کار ده. فیسبوکیان دې نه خفه کېږي، یقینا چې دا د بېکارو خلکو کار دی. اوس کوم کسان چې ګټه ترې اخلي او مثبته ګټه ترې اخلي، البته هغوی ترې مستثنا دي.
صحیح. او د مطالعې لپاره په لوګر کې څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې چې د پښتو ژبې کوم کتابونه چاپ کیږي یا د نورو ژبو، هغه لوګر ته هم په منظم ډول رسیږي؟ تاسو لاسرسی لرئ کتابونو ته؟
خو په داسې بته پاتې کلي کې ځوند تېرووم، خو کتابونه ونه دره الکترونیکی کتابونو ډیر د زمینه مساعده کړي، یو خو مختلف ترازی او بل خلک هم کوشش کوي چې کتابونه په انټرنیټ کې پورته کړي او بیا ماته ملګري راکته کوي. دا کمپیوټر مې ساکل اخیستی ده، نو دوی لا هم د ما لپاره زمینه د مطالعې لپاره ډېره مساعده کړي.
په خپله څومره په کمپیوټر پوهېږي بسم الله صاحب؟ خپل شعرونه خپله کمپوز کوي؟
نو خپله مې نوې نوې شروع ورته کړې ده، او فقط د ما کار او مصرفات ټول په دا ورست کې ده. فقط لیکل کوم، بنه پکې مطالعه کوم، داسې نور وړاندې نه یم پکې تللی.
صحیح. چیرته د ځوانانو د روزلو لپاره تاسو نه پسې کوم ځوانان راځي او تاسو ته سترګې دي، نو هغې ته د هغوی د روزلو لپاره د هغوی د لاسنیوي لپاره څه کومک کوئ؟ داسې کوم ادبي جرګه ټولنه ستاسو شاوخوا شته؟ تاسو چې کوم هلته ژوند کوئ په لوګر کې؟
زه خو چې په کوم ځای کې ځوان کوم، دلته اکثر د موږ پسیوانان ورونه دي، پښتانه ډېر کم دي. یا پښتانه کیسې سره د کموالي شاعران پکې پیدا شي، نو په لوګر په مرکز په کچم په څو وارې قصد وکړو چې داسې غونډې ولرو، موږ پروګرامونه ولرو، خو لو ګر کې دې خو د دې او ترانس په مشکل دی او خلک د دې سي هغه لو بیګا په ځانو چې دی نو دومره دې اوسه د سیا کرا ولګي ما ورځ د والي شپ سره خبر وکړه مالک غواړي چې دا تدریب پروګرامونه کامیاب شي د ترانس په تی مشکلات حل کا انشاء الله خلک موږ ته ولې سو نو سو قابل کې دی سو مثلا په بلدي کې دی خو هر باندې دې نشي کولای چې سره وسی
صحیح تاسو چې ډیر زیاته مطالعه کوي د کوم لیکوالو کتابونه مو ډیر مطالعه کړي یا د شاعرانو یا د لیکوالو
اسلامی د اسلامي نړۍ څخه لیکوالانو کې سخت متاثر یم بلکې باید وایم چې متاثر کړی یم هغه د هند نیمه وچې د اسلام ستر مفکر ابوالحسن علي ندوی کتابونه ډیر ګورم او دغه څو کتابونه مې راجبړلي هم دي پښتو ته او په ولا کرشتیا د سوایم د هندستان د سیاو خاوره ده په هر موضوع کې مات موږ یو غوړ موږ نه استفاده کړی وای کنه او اوس موږ د غوړ کتابونو نه استفاده کوو موږ د غوړ نظریاتو نه استفاده کوو کله علم په برخه کې ده دینی علم په برخه کې کله ادبیاتو په برخه کې ده دا الفاظ حسین خالد په ارتباط باندې ما خبر وکړه زه په د شیر باندې په د شیر په تیوري باندې څه لري چې کې ده هغه الفاظ حسین خالد کې ده دا او په بیا په دې نه ورسته
نو تاسو د ګلبشری تا ته همیشه زما سلام د کتاب بار کې خبرې وکړو نو دا کتاب بل خیره کله د لستونکو په لاسونو کې وي او د چاپ په غاڼه به سنبال شي
دا ان شاء الله د خپل مبروسته د سی په کومه یو کومه سپې وسلاخته بس ولې وکړم د راوولې
صحیح نو کولی شي مونږ ته د همدې کتاب نه ستاسو یو څه شعرونه واوروي اوریدونکي به خوند واخلي ستاسو له ښایسته شعرونه
یو غزل خدای دې وکړي چې پوره راته یادې رب دې اوریدونکو سره شریک کړم ورور شهادت دې وچت کړی تر اسمان یو هورې مورندارې دا یو خپل خپلوان یو او حسین بل لاسوی د هلال د تور شاته حسین بل لاسوی د هلال د تور شاته وخت پروزه او په اختر د هم شکان یو ما دغه مصری افغانستان نه اوریدل ده ما دغه مصری افغانستان نه اوریدل ده او رکه سول چیرته به خیدر پسې وران یو او څوک چې د خدای پاک نوم راته واخلي مخې نه ګورو څوک چې د خدای پاک نوم راته واخلي مخې نه ګورو تل راپورته شوي د چرګانو په اذان یو او چاته چې ونه خاندو بسم الله بیا ژړا راځي چاته چې ونه خاندو بسم الله بیا ژړا راځي ځان سره پټکي غوندې د ډېرو په سر وران یو
ډیر ښکلی غزل دی استاسو ځینې اصطلاحات دي چې هغه یوازې ستاسې دي مثلا دا اوس د چرک پازان پاسېدل دغه اصطلاح ما اول ځل واورېده د دې تر څنګ د کتاب نوم هم چې د ګلبشری تا ته همیش زما سلام دی هماغه د طالب جان او ګلبشری طرف ته د سړي ذهن ځي پخپله د ګلبشری یو نظم هم تاسو لرئ که نه
او د ګلبشری په نوم باندې یو نظم هم لرم ګلبشری په نوم پرانستی لیک
نو ممکنه ده چې وایو روس
او هغه به تاسو ته وارم ګلبشری دما همیش تا ته سلام دی ګلبشری دما همیش تا ته سلام دی چې دریات شوم ګلبشری سلام می واخله د وران کلی او د کور سلام می واخله د جماعت او د حجرې سلام می واخله او ګلبشری د بمبار شوی کور پوشان نړیدلې می د زړه ټول دیوالونه نړیدلې می د زړه ټول دیوالونه ګلبشری د بمبار شوی کور پوشان يم چې په چا د ولیده ما هغه نسته لوټي لوټي يم او تروس تو پوشان يم اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی په وطن د دبدبنې پیریان ناس دی اوس هغه د پنځشنبه ماسپښین نه دی په وطن د دبدبنې پیریان ناس دی شول خپل خکلا غم افغانستان ته په دې کلی ځنګل پیریان ناس دی د جمعې شپه کې چې ستا د مخ تاثیر و هغه شپه اوس د وصال په وینو رنګ ده عشق زخمی دی عشق زخمی دی جمال هم په وینو سور دی عشق زخمی دی او جمال په وینو سور دی ټپه هم د خد او خال په وینو رنګ ده
گلبشری یو داس ورور می شهید شوی چې خاصتاه لکه داستا د ټپې بندو گلبشری د ما د ورور خپل لیمو کې د حافظ شیرازی د غزل خواندو حدیره کې می د ورور د سن وبوی دی که د ورور په سیر ښکاریږي د ورور قبر په سپیرو خاورو می کله ورور پیرزو دی خو په سترګو نه جوړیږي د ورور قبر خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم گلبشرې ستا په دسمال پسې خفه یم هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو چې زما نوم دې پرې دی کلی و حسینې په یو کنج کې زخمي زړګی انځور و او له غشې راتلی ټکی ټکی وینې خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم گلبشرې ستا په دسمال پسې خفه یم خپل ماته دروازې ته خفه نه يم گلبشری ستا په دسمال ته خفه يم په بسم الله دی قسم حق نه لري ګرانه خدای منه چې دا یو کال ته خفه يم
یو ډیر خپل نظم او سړی په خیال کې په سوچ کې ځان سره بیا یو د افغانستان د ناورین چې د کوم غمی زده هغه ذهن ترازی او داسې به اوریدونکو تاسو نور ډیر شعرونه هم د بسم الله صاحب په خیسته کتاب کې چې له خیر اختر نه پس چاپ کیږي گلبشری تا ته همیز زما سلام دی په دغه کتاب کې به ولولې نو ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه مولانا بسم الله صاحب چې موږ له مو وخت راک او د خیسته خیسته شاعری مو موږ ته وورول کور مو ودان دا خوږ ژبه شاعر مولانا بسمل چې د مشال رادیوي مجلې سره ځانګړي خبرې کړې وې مخکې تر دې چې د یو تکړه نثر لیکونکي مرکه درته خبره کړم د پښتونخوا د مردان سیمې د یو خوږژبې شاعر مهر اندیش یو غزل درته وړاندې کوم هغه وایي نظر به نظر خکل کړي زمونږ دې یارې ته ګوره نظر به نظر خکل کړي زمونږ دې یارې ته ګوره زه هم سپوږمۍ ته ګورم ته هم سپوږمۍ ته ګوره آشنا د سترګو گاټې می خوږیږي انتظار کې آشنا د سترګو گاټې می خوږیږي انتظار کې مودې وشوې چې تاره ته ویل بلې ته ګوره تا سره بنارسې کې ما بوړي په سپین کفن کې تا سره بنارسې کې ما بوړي په سپین کفن کې ما سره جنازه ولیدا ته سپین ډولې ګوره زلمی په پیرې کې زبودایم پزوانای کی زلمی په پیری کی زبودایم پزوانای کی زستا زوانای تا ګورم ته زما پیری تا ګوره د مینې محبت وخت خو پښنه منډ روان دی د مینې محبت وخت خو پښنه منډ روان دی زه هم غړې تا ګورم ته هم غړې تا ګوره ته د نه عزت غواړي او دستانه قدر غواړي ته د نه عزت غواړي او دستانه قدر غواړي مهر د شال تا ګوري خو ته هم شړې تا ګوره نظر به نظر خکل کړي زمونږ دی یارې ته ګوره زه هم سپوږمۍ ته ګورم ته هم سپوږمۍ ته ګوره دا خسته شیرونه د مهر اندیشو اوس درته د لیکوال رحمت دیوان سره زمونږ د همکار بشیر ګواخ کړي مرکه وړاندې کوو رحمت دیوان شاعری خو خوي خو کوي نه نثر یې وخت یو لیکي هم دی وايي په تیرو اتو کلونو کې زیات شمېر افسانې لیکلي چې وخت په وخت په بیلابیلو مجلو کې چاپ شوې دي نوموړي د پښتو ادبي ټولنې په خبر د ادبي غونډو راپورونه په یو کتابي بڼه چاپ کړي چې تړون نومېږي رحمت دیوان د مجلو کمپوزینګ ډیزاینینګ هم کړی او د پښتو ژبې په یو ټلویزیون کې هم نوکری کړې ده د پخپل په ګڼ شمېر ډرامو کې اداکاري هم کړې ده عدالت او خیر شي د خو ډرامو څخه دي د نور هنري کارنو ترڅنګ رحمت دیوان د پښتو ژبې لومړنی شوبز فلمی مجله تصویر هم چاپ کوي دا مجله چې د 2013 کال لسی خبريږي ورکی د فلم رادیو او ټلویزیون په اړه معلومات او مرکې خبريږي او همدارنګه افسانو او ناولونو ته هم پکې ځای ورکول کیږي نو راځي د بشیر ګواخ او رحمت دیوان خبرو ته غوښ شو
خا او
اول خو دیوان سے دغه رته وای دغه تاسو دا کتاب چې شروع کړه دی اول خو مو څو دو درې زینو کې دا ډالې غونډې لیکلې یا د کتاب تړون مو چې کړه دغه دو درې زینو کې یو ځای کې تاسو د خپل لونو نمونه لیکلې دي او لیکلې مو چې د میرمنې ته میام د میرمنې نوم مونږ نه لیکلې ولې د دې وجه زه
پیغمبر علیہ السلام نرمو نمونه اخلو او زمون په خپل ټول به دا خبره تور راځي دا نو دا ځل خو نه شنو ما ول ځه خپل دل پر چې دی چې دا هغه څه بدل شوی نه روان چې تاسو دې سره اړیکه نه داله کوم
او به دوم په همدغه دی او لنو پاڼه کې چې سړی ته بل پښتنه راپورته کیږي هغه دا چې تاسو د کتاب 1500 ټوکا یا 1500 کاپی نه چاپ کړي دا ډیر کم نه دی
مسئلہ دم پتا ہے کہ کتابنا بچو کتابنا تو ہم دل پتا کی جو دیر سے لسن کی اس ما عمر نہ لگی نو دا کتاب یہ بل یو بل کا چپلے دے پختو نہ روال مرا کی نو دا بھی بچو پتین دو سو دان وارا اگلے ہم دم دے چپ پڑے دے نو وہ دے سر گندا کا بچی کتابنا وا عمر مارکیٹ میں لگی نو
او دا سزو پدی خدمت افسانہ چھدا دا مو پزان لیکل دا بلکه تاسو د کتاب د سریز یو برخه هم پاغه کشته ده او پزان مو پکې تنظیم کړی ده دا څنګه تاسو دا رال چرشه تاسو دا داسې میو څو لیکي
ما دا یو خبره دا و چې ما غوښتل لیکم چې تر اوسه پورې دا لند کې یا ثاني په شکل دا روانې یا نیو کوم کسان چې دا روان نیو الکان چې درته و غیب لند کې څه دغه لیکل نو هغه هم هغه ډېر یاري وایي چې څه 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 د دې شي دی او هر یو او د خلکو د کلی دی او ما هغه څه دی کلی نو کله چې ما دغه د کلی په لور په ما ول چې دوی څه نه څه څه باندې کار وکړم چې نه دا وکړم هغه د ټول نو څنګه ور خبره ما ته مخه تدار نه چې کله یو سړی شاعري کوي یا یو سړی لیک کوي یا یو دغه کوي نو هغه هر یو سړی دا داوا کوي چې ما په څه د دې ځات خدمت وکړم ما پښتو ته خدمت وکړم په منځ کې هیڅ هم نه هغه خپل د هر سره د خپل د دغه د پاره لګیا دی د شهرت د پاره لګیا دی دغه د پاره لګیا دی په منځ کې ځینې خلک دا داسې دي چې هغه یوازې د نن د پاره کار کوي او وراړي په پښتو باندې نو په دا خاطر باندې بیا ما ویل چې زه خو د پښتو لپاره خدمت نه کوم زه خو د ځان لپاره خدمت کوم چې پښتو راغله دومره تراکل دي زه به را تراکل دا د وینا هغه را تراکل دي چې څوري را تراکل دي نو کله چې په خو باندې خپل احسان وراوړو نو دا خو به ډېر لوی زیاتې وي ولې د خپل احسان نه منم په ځان باندې چې یو څه خو راته راکړي دي
خو یو بل خبره به دي چې تاسو د ځینو افسانو کې داسې الفاظ کارولې دي چې هغه څوک په ادبي لیکنو کې ډېر نه کاروي او په روزمره یا ورځنۍ خبرو کې چې مونږ له خبرې کوو هغه کارول کیږي خو په ادبی لیکنو کې هغه نه یې اکثره وخت لکه مثلا تاسو هغه یو کیسه د پغه کې لیکلی چې زرین هیڅ کش کړپ ونه کړ دا کش کړپ کول یعنی هیڅ ونه خوځې د هیڅ حرکت ته ونه کړ هیڅ ونه ویل خاموش یا آرام پاتې شو په دې معنا باندې دا خدا ډیر په لیکنو په ادبی لیکنو کې دا نه استعمالیږي تاسو ولې دغه سی الفاظ کارولې دي قصدن مو کارولې دي غواړي چې دا دود شي که څنګه
نه ځینې ځینو خو ما سره خپل یو ستونزه دا ده چې ځینې ځینو په کومه ټولنه کې چې زه پاتې شوی یم موږ زیات وخت په مهاجرت کې تېر کړی دی نو هغه ځینې ځینو په یو انداز باندې زمونږ د دغه ته راغلي په دې کتاب کې ما د هغه یادونه هم کړې ده ځینې ټکي چېرې به داسې وي چې هغه ښایي دلته خلک نه کاروي خو ځینو ځینو کې خلک کاروي نو په هغه خاطر باندې زما نه راغلي دي زما په ذهن کې هغه ټکي چېرې پراته دي هغه راغلي دي زما په خیال دا کوم چې موږ زما په خپل لوند کې څو درا راوړي زما په خیال هغه خلک چې ادب چې دا هغه د ژوند ترجمان دي نو ما خپل ژوند ته کتلی دي چې ما سره په خښي یا چې ما لیدلی دي یا چې زما د غښي دي ما صرف او
هم دغه د تاسو چې کوم خبره کوي په همدې اساس په همدې بنیاد باندې دا بل پښتنه د تاسو داس کوم تاسو کراچی کې ډیر وخت تیر کړی دی او لیکلې موم دی چې تاسو د کیسې چې دی د دې هغه سیټ اپ یا هغه داغي سټیج هغه ځای چې دی هغه د غزینو دی نو په یو افسانه کې تاسو او تاسو دا ډېری افسانه چې دي دا مختلف هم دي لکه کوم چې مال لوسي دي د پښتنو لیکوالانو یا د افغانانو لیکوالانو په هغه کې ډېر مختلف دي مثلا یو اختلاف یو مختلف شی دا دی تاسو په افسانه کې اردو مکالمه ډېر راخستي بلکې تقریبا نیمه افسانه چې د اردو راځي تاسو نه ګڼئ چې ډېر اوریدونکو کې د سره کېدش دا ونه مني چې دا خو نیمه نزه د اردو شونه
افغانستان کی خبر کی بلگری لگی خبر کی
نقل قول داغه په جبه کې رالی
نقل قول داغه په جبه کې نو دا دغه ما ته ماغه چې په ذهن ترال ما ویل چې کیسه نو دا څه ده په دایلاس چې کوم دی هغه چې څنګه داغه د خپل راوت دي نو دا یو ماغه چې ولیکم
او یو پوښتنه بله ده د تاسو چې د سلو لفظونو والا کومې افسانې لیکلې دا په دې پاکستان کې په خبرونو کې ځینې دغه شان شیان راتل مثلا د مبشر زیدی والا یو مشهور سلسله ده تاسو دغه د سلو لفظونو کیسې د مغه زنه د سوچ در ترغه یک دا څنګه دا تاسو ته خو هم وګڼل چې دغه د سلو لفظونو لنډې لنډې افسانې ولیکي
او دا د مبشر علی زیدی چې کومې د سلو لفظونو کیسې لیکي هر ورځ دا هغه کیسې ما کله کله کتلې نه دا به کیسو یو ورځ زما خیال ده ما ویل چې دا خو بری هغه څنګه دی چې کیسې لیکي او ډېر روان حالات سره تړلې کیسې نو ما یو ورځ دې ته کېناستم ما دا غزم کیسې وځوالې پښتو ته تقریبا اوس هغه باندې هم زما کتاب تیار دی هغه یو سل کسی ما جزاوری یو سل کسی سلو پانی یو سلو لزین کسی نو دس یو ترتیب نو ترا برابر کرده دی تو کلی که ما باز بازی نو تبا وقت کی بیا ما پخپل هم کسی لی کلی سلو غلی یو سلو کسی کلی کلی فاندی لیکن که یو خود دکی تاو سراتی کی پیر کم دی تاو سو اغا موضوع چی کم داگا پلنگ دکی دکی دیر آسانی یو پیر خی دغا سرگی تاسو خاطر ما هم په دې باندې کار پیل کړو چې
او تاسو دا خو خیر د سلو لفظونو افسانې شو یعنی سل الفاظ کې ما بلکې ځینې وم شمارلې مال چې رښتیا د سلو الفاظ دي کنه دی وی ما ځکه چې ما د یو جرنالیست په اساس په کار د چې سړی پوره تیار وکی نو هغه زدر ته بل پوښتنه دې سره باندې دا کوم چې د افسانې یو لنت یا وګدواله یا د دې یو اندازه باید معلومه وي چې کوم شي ته موږ لنډه کیسه وایو کوم شي ته ځان له کیسه وایو د دې اندازه تاسو د لیکوال په حیث څه ګڼئ چې معلومه باید وي
تر اوسه پورې خو په دې اړه باندې چې ما څومره دغه کتلي دي څومره د لیکل کتلي دي یعنې څومره د شاعرانو او ادیبانو اورېدل دي افغانستان کې یو خبره کېږي چې لنډه کیسه باید لنډه وي لنډه یعنی دغه چې یو مخ یا دوه مخ وي لنډې کیسې کوم چې دوی راغستې د شارټ سټوریز نه راغستې شوې هغې ژباړه ده خو په اردو ژبه کې چې کوم موږ کتل دي نو هغې کې افسانه ورته وي نو افسانې کې دا دغه نه شته چې دغه د څومره وخت وي لنډ مثال یې صرف دا ورکړی دی چې په یو ناسته کې ولوستل شي نو په یو ناسته کې څومره انسان سره فرق دی چې انسان کې یو ناسته کې څومره غټ شی دی سره شي خو په داسې کیسې هم لیدلې چې هغه د 500 د شپېته او بیا مخونه اوږدېږي هغه هم لنډې کیسې دي خو دې خپل یو چوکاټ دی
د لیکوال خبریال او اداکار رحمت دیوان سره د بشیر گواخ مرکمو اوریده. له همدې سره د مشال رډیوی مجلې دا غنه تړو. بلونه به د نورو ډیرو ادبي او کلتوري مطالبو سره ستاسو په خدمت کیم. تر هغې نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.